السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوه. نن سه شنبه د لړم یا عقرب شپه سمه او د نومبر ومه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع را برسیره کړې او غوښتنې کړې چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګناراجا پرون د جاپان له ان ایچ کی خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. میرمن ویګناراجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کم عمر د نجونو د ودونو په اړه هغه هم په داسې حالت کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب شوی اندېښنه څرګنده کړه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول لومړی د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، ورپسې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او له هغه وروسته یې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په پرونیو خبرو کې د سیمه ایزو ترانزیتي پروژو په ګډون د یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د ښاغلي برادر د خبرو په اړه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دواړو لورو د ایران د چابهار بندر څخه تر نیمروز، هلمند او کندهار پورې د اورګاډي د پټلۍ د پروژې په اړه خبرې وکړي. خبر زیاتوي چې دواړو پلاوو د افغانستان له لارې له چین سره د ایران د اتصال او د افغانستان له لارې د ایران په وسیله د عمان له بحیرې سره د ازبکستان د اتصال په اړه هم بحث وکړ. د ښاغلي برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی د شنبې په ورځ تهران ته ورسېد او په تیرو ورځو کې د ایراني چارواکو سره کتلي دي. د یاد شوو پروژو د پلانونو او نورو جزئیاتو په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلیدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اجانس په وینا ښاغلي ګوتریش د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د اسرایلو په هوایي او ازبکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پندغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوتریش په وینا حماس او نورو وسلوالو ملکیانو نه د سپر په توګه کار اخلي او اسرایلو خواته توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اور بند او د حماس لخوا د برمتشو اسرایلیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لورته ملګری ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو اته اتیا تنه کارکوونکي د اسرایلو او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه وژل شوي. د سازمان په غزه کې د اوربند لپاره غږ کړی دی. ایتالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلیونی پرون وویل چې دا مرکزونه به د روان 2023 کال په پسرلی کې پرانستل شي او د شاوخوا 3000 کډوالو د ساتنې ظرفیت به ولري. میرمن میلیونی همداراز د هغه پلان څخه هم پرده پورته کړه چې هدف ایتالیا ته د کډوالو د مهاجرت راکمول دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نننۍ لوبه ډیره مهمه بللې ده او ویلي دي چې دوی به د یو ټیم په توګه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته به آرام ونه کړي. افغانستان په خپلو وروستیو څلورو لوبو کې د انګلند، پاکستان، سریلانکا او هالند په ماتولو سره د نړیوال جام د لوبو په جدول کې شپږم ځای خپل کړی. خو نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره باید نن استرالیا ته ماتې ورکړي او د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا څخه خپله بله لوبه هم وګټي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي له پاکستانه استل شوي افغان کډوال له ناخوالو سره مخامخ دي. د تورخم په لنډمهالي پنغالي کې دغه کډوال هم د ستونزو یادونه کوي.
دا کوم ځکه چې موږ دلته یې دلته خو نو د باتروم درک لګیږي، بس دغه زموږ حال له تاسو په مخامخ دي، بس دغه خوري خاورې دي ناسې پکې سره د زنانو او د ماشومانو.
یو شمیر هغه نجونې چې د تعلیم د دوام لپاره پاکستان ته تللي وې او اوس له هغه هیواده د شړلو له ګواښ سره مخامخ دي، په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي.
زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي، سکولونه مو بند کړي دي.
پر پاکستان سربیره ایران کې هم پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی، هلته هغو افغانانو ته کار نه ورکول کیږي چې ځانګړی کار ته نه لري.
بابت نگران هستم که اگر به خاطر نداشتنه
له دې عمله اندېښمن یم چې د کارت نه درلودلو له امله له دندې ونه ایستل شم. زه و کسیزه کورنۍ لرم.
د غزې وروستی حال مو هم اخیسته او دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناټو په سازمان کې د سویډن د غلیتوب پرمختګ شونی دی.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي چې له پاکستانه په جبري ډول استل شوي افغانان له ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې د دېره 1,00,000 افغان کډوالو له ډلې چې پاکستان یې د ایستلو پرېکړه کړې، شاوخوا 3,00,000 یې په تیرو 4 ورځو کې خپل هیواد ته ستانه کړی شوي. ډیرای د افغانان د ژمي په درشل کې د ژوند له ناخوالو شکایتونه کوي. تفصیل له احمد تکلاورو.
له پاکستانه د 1,00,000 افغانانو د جبري ایستلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. خاغلی ګراندی پرون پر خپل ایکس پڼه په یو پیغام کې لیکلی چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه یې پرې را روان دی. ګراندی پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو پخوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی په یو ویډیو کې چې پرون د طالبانو تر ادارې لاندې بختره جنس خبره کړه، اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300 زرو زیات خلک افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارز د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونی ورځې پورې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 200 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د بېوزلي افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، په یو ځل د دومره ډېرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتي کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو 4 ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي، ازادۍ راډیو ته وویل
دا کوم ځکه چې موږ دلته یې دلته خو نو د باتروم درک لګیږي، بس دغه زموږ حال له تاسو په مخامخ د جخړې خاورې دي او بس منګي دا خو بس ګناسې ماشومان را سره دي او د عوامو نه ډېر خوشحاله دي. کوم چې دي د پښتانه دي زموږ ښه قدر وکړو، ښه عزت وکړو، دا موږ له اوبو مطلب د روټۍ بندوبست موږ له کړی دی. خو د حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سهولت نشته دی، بس دغه خړې خاورې دي ناسې پکې سره د زنانو او د ماشومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات لا هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دوکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور له مخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوي دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداری ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیځو دولتونو او د بشري حقونو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه بدله کړي، ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي. خو پاکستان دا غوښتنې لپاره غورځولې دي.
ومردل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د هغو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې تازه له پاکستانه راستانه کړای شوي دي. دغه چارواکي ویلي چې دغه افغان کډوال سخت ورځې او ډېرې ناخوالې ګالي. بل لور ته یو شمیر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ او د ښځو او نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته پاکستان ته تللي وایي افغانستان ته په ستنېدو سره به د زده کړو زمینه له لاسه ورکړي. دغه میرمنې د طالبانو له حکومت ته یو ځل بیا غوښتنه کوي چې نجونو او میرمنو ته د تحصیل زمینه برابره کړي. تفصیل یې په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
له پاکستانه د احتمالي وتلو په صورت کې د یو شمیر افغان ښځو او نجونو اندېښنې چې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللي وروسته له هغې چې د پاکستان حکومت د نومبر د میاشتې له پیله په دغه هیواد کې د بې اسناده افغان کډوالو نیول او ایستل پیل کړل، اوس یو شمیر کورنۍ او نجونې چې د زده کړو لپاره دغه هیواد ته تللي وایي افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به د دوی تعلیمي راتلونکي له خطر سره مخامخ شي. کمیله چې په سویلي ښار کوټه کې اوسېږي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که طالبانو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وای نو د دې پټکو د پاکستان د موقت حکومت د ظلم او پلمو شاهدان به نه وای. هغې وویل
د یو ماجور په اکر یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان د پاکستان کې کوم بنای ورته جوړه کړې ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولی که نور نسی کولی د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي. سکولونه مور بند کړي دي، هغه دا بنای دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې مې سکولونه خلاص کړي دي، ورته هلپ لږ رحم پر وکړي. ته دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي.
کمیلا د پاکستان له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان کډوالو زورونه پای ته ورسوي. معصومه احمدی چې د پاکستان په لاهور پوهنتون کې د بایو ټیکنالوژي د څلورم کال محصله ده، ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل زده کړو او کار د دوام هیله نه لري.
ما افغانستان برګردم
که زه بیرته افغانستان ته لاړ شم، آیا زه کولی شم چې زده کړې وکړم یا کار وکړم؟ دا زما لپاره یو ډول ناهیلی کوونکی ده. زه به د فشار او ډار په سترګه وګورم. زه ویره لرم چې زه به د نورو نجونو په څیر چې په افغانستان کې پاتې شوي او له زده کړې څخه بې برخې شوي، زه د هغو نجونو په څیر یم چې په افغانستان کې دي. زه په خپل ځان کې ورته فشار، اندېښنه او ناامیدي وینم.
مینا اسلامی چې د ولسم ټوګي زده کوونکې وه او د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته ښوونځي ته لتګ منع شوې وه، وایي چې اوس په اسلام آباد کې اوسېږي. هغې هم د خپلې اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زه
له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډواله شوم. له تیرو یو کال راهیسې دلته زده کړې کوم. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز دی. موږ یوازې کولی شو په کور کې کینو. زموږ اندېښنه دا ده چې افغانستان ته لاړ شو، موږ هیڅ نشو کولی. هیڅ کورس یا ښوونځي نشته، نه بهر ته د تلو اجازه شته. موږ په هیڅ ډول د ازادۍ احساس نه کوو.
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي حیدرآباد په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې له پاکستان نه د شاوخوا 350 افغان کډوالو میرمنو او نجونو ایستل او افغانستان ته د هغوی د راستنېدو په اړه چې دوی د کار او زده کړو، تفریحي پارکونو ته د تللو، روغتیایي خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي حق نه لري لوی ظلم دی. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دې لامل شوی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره یو شمیر ښوونځي او تعلیمي مرکزونه وتړل شي. طالبانو له 2021 راهیسې په افغانستان د بیازلي واکمنۍ له پیل سره سم له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې دوی پوهنتون ته له تللو هم منع کړې. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه په نړۍ کې له توندو او پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره د خپل مشر امر په تمه دي تر څو یې له مخې یوه کړنلاره جوړه کړي چې د دوی په وینا شرعي به وي او پر بنسټ به نجونې د زده کړو اجازه ولري. د طالبانو حکومت په وروره دا کړې چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د طالبانو حکومت تر 50 فرمانونه صادر کړي چې ښځې په مغونډو، ورزشي لوبغالو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفرونو څخه منع کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
له پاکستان ورزو ایران ته د ایران د کار وزارت وایي هغه افغان کډوال چې د کار کولو موقتی کارتونه ورسره نه وي په دې هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. همدې چارې هلته افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
په ایران کې پر هغو افغان کډوالو نوی بندیز چې د کار موقتی کارت نه لري. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د ایران د کار وزارت د اعلان له مخې هغه افغان کډوال چې د کار جواز یا موقت کاری کارتونه ورسره نه وي په دغه هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. دغه وزارت ایرانی کار ګمارونکو ته هم خبرداری ورکړی چې که دوی د کار له جواز پرته کډوالو ته کار ورکړي جریمه به شي. د ایران تسنیم خبری آژانس د تیر یک شنبې په ورځ د ایران په 14 ولایتونو کې د افغان کډوالو د کار د وضعیت تعینولو د ملي پلان د پلي کېدو خبر هم ورکړی. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د دغه پلان له مخې کار ګمارونکي باید د کډوالو له ګمارلو مخکې د کار او ټولنیزې هوساینې له ادارې څخه اجازه واخلي. دې مسلې اوس په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې له موقتي کارتونو پرته په کار بوخت دي. عنایت الله لکوزی چې د ایران په یوه عمده پلورنځي کې د محاسب په توګه کار کوي او د کار کارت نه لري آزادی رادیو ته ویل
زی بابت نگران هستم که اگر به خاطر نداشتنه
لدی عمل اندیښمن یم چې د کارت نه درلودلو له امله له دندې ونه ایستل شم. زه و کسیزه کورنۍ لرم. 4 میلیونه تومانه د کور کرایه ورکوم. که یوه میاشت شم اوزګار شم دا لګښتونه نشم پوره کولی.
میتونم که کرایه خانه و خرج مصارف خانه رو مجبوران بکنم.
مصطفی یو بل ځوان دی چې له یوه کال راهیسې ایران ته د کار موندلو لپاره تللی. دی هم وایي چې د کار د کارت نه لرلو له امله کار موندل ورته ستونزمن دي.
حکومت نه میمونه خو یک جای کار کوي فکر کوي یک موقع
حکومت مو کار ته نه پرېږدي. زه خپل یو کال کېږي چې ایران ته راغلی یم. ښایي 15 میاشتې مې کار کړی وي. نور مې کار نه دی کړی. اوس مهال د کار کارت نه لرم. اندېښمن یم چې څه وکړم. له کور څخه هم زنګ وهي چې وضعیت یې ښه نه دی. که زه افغانستان ته لاړ شم هلته هم کار نشته.
افغانستان هم برای مجاب کار نیست.
له تیرو څو کلونو په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله لسګونه زره افغانان له قانوني او ناقانونه لارو ایران ته تللي او هلته د ودانیزو کارونو په ګډون په بېلابېلو برخو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت څه وخت مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 15 میلیونه ناقانونه افغان کډوال ژوند کوي چې د اخراج د پلان له مخې به وایستل شي. په ایران کې د کار له اجازې پرته د افغانانو پر کار د بندیز په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې ځینو سوداګرو او له پاکستان څخه تازه ایستل شویو کډوالو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کار له نشتوالي اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د خپلو ستونزو د هوارېدو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم لږ د غزې په وضعیت تم کېږو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلېدو په حال کې ده. د روټرز خبري اژانس په وینا ښاغلي ګوترش پرون خبریالانو ته ویلي چې د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پندغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کېږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک هم خوندي نه دي. د ګوترش په وینا حماس او نور وسلوال هم له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي او اسرائیل خوا ته ړانده توغندي توغوي. بل لور ته ملګري ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو اته اتیا تنه کارکوونکي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. تر اوسه د غزې روغتیایي چارواکو په غزه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر هم له لس زرو زیات ښودلی دی. حال دا چې د اکتوبر په اوومه یو میاشت مخکې پر اسرائیلو د حماس په برید کې 1400 اسرائیلیان ووژل شول او له 240 زیات نور یرغمل ونیول شول. او بل راپور مدا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډار څرګند کړی چې په ناټو کې د سویډان د غړیتوب په برخه کې پرمختګ شونی دی. تفصیل له احمد تکلاو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل دای ډاډه دی چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره د سویډن د غوښتنې په مسله کې پرمختګ شونی دی. ولسمشر اردوغان د سویډن د غړیتوب لایحه پرون د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړه. د ترکیې د قوانینو له مخې دا لایحه به لومړی د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه تصویبوي او بیا به په عمومي غونډه کې رایو ته وړاندې کیږي. ښاغلی بلینکن د بیرته ستنېدو پر مهال د انقرې په هوایي ډګر کې له خبریالانو سره په خبرو کې د پښتنې ته چې آیا ترکیه په ناټو کې د سویډن لغړیتوب سره د موافقې ډاډ ورکړ کنه په ځواب کې وویل دای ډاډه دی چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. هغه زیاته کړه د اردوغان د اقدام چې د سویډن د غړیتوب اړوند لایحه پارلمان ته استولې ده د ډېر هیلمن کړی دی. بلنکن دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې چې سویډن به د ناټو په ټلواله کې غړیتوب ترلاسه کوي د انقرې او واشنگتن ترمنځ یوه ګډه ژمنه شته. سویډن چې د اوږدو کلونو لپاره ناپیلی هیواد و وروسته له هغه په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وکړ. له سویډن سره یو ځای فنلند هم دا غوښتنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې په دې ټلواله کې پوره غړیتوب ومنل شو، خو د سویډن غوښتنه ترکیې له 2 میاشتو راهیسې وځنډوله. د ترکیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر تیره اونۍ وویل چې د پارلمان غړي به د سویډن د غوښتنې د تصویب لپاره بیړه ونه کړي، خو ښاغلی اردوغان د دې اونۍ په پیل کې وویل چې دای به په دې برخه کې مرسته وکړي.
خبرونو ور آخوا.
اوسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. پاکستان د دوی پر یوې پوځي اډې له برید وروسته د پوځي او نورو حساسو ادارو امنیتي تدابیر جدي کړي دي. دا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. شپږو وسلوالو د تیرې شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په میانوالي کې د هوایي ځواک پر یوې روزنیزې اډې برید وکړ چې درې الوتکې یې زیانمنې کړې. دا برید او د نورو احتمالي بریدونو راپورونه داسې مهال خپریږي چې له پاکستانه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. واشنگټن پوسټ لیکلی چې د پنجاب د برید مسؤلیت د پاکستان تحریک جهاد نوې راټوکېدلې سختدریځه ډلې منلی دی، خو د مقاله لیکونکي په باور د پاکستان په همدې او نورو سیمو کې د تحریک طالبانو پاکستان لخوا هم چې د لیکوال په باور د افغان طالبانو نږدې متحدان دي بریدونه شوي دي. واشنگټن پوسټ د سټلایټ د هغو انځورونو په حواله چې د اسوسییټډ پریس اجانس لخوا ارزول شوي لیکلي چې د پاکستان پر پوځي اډې له برید وروسته یوه الوتکه د اور په لمبو کې ښکاري، خو نورې الوتکې چې شمیرې ښودل شوی نه دی سرسری زیانمنې شوي دي. واشنگټن پوسټ د پاکستان د دوو سرچینو په حواله چې نمونه یې له رسنیو سره د خبرې کولو د نه اجازې له کبله نه دی اخیستل شوي لیکلي چې پاکستان کې استخباراتي ادارو د ورته نورو بریدونو د احتمال راپورونه ورکړي او له همدې کبله هغه هیواد کې امنیتي تدابیر هم جدي شوي دي. تحریک طالبان پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه د پنجاب پر هوایي اډې د شوي برید په اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د اجباري ستنولو لړۍ په رسمي ډول پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي، کنه دوی به په وړاندې اقدام وکړي. له امریکا خبریدونکې میزوري انډیپندنت خبرونې په متحده ایالاتونو کې له افغانستان د ایستل شوو افغانانو د مشتیدو ننګونو باندې یو مقاله خبره کړې ده. کله چې د 2020 کال په اگست کې طالبان بیا په کابل واکمن شول، امریکا او متحدانو یې له 140,000 ډیر افغانان له کابل په پوځي الوتکو او بیا وروسته په نورو چارتر الوتکو کې وایستل چې د خبرونې په وینا دوی کې شاوخوا 90,000 امریکا ته تللی دي. میزوري انډیپندنت لیکلی امریکا ته بیول شوي افغانان لا هم په هغې ټولنه کې ژوند ته چمتو شوي نه دي، او د خبرونې په لیکنه د ګڼ شمیر افغانانو د پناه اخیستنې قضیه هم بې ځوابه پاتې دي. خبرونې د افغان ژورنالیست او د پخواني جمهوري نظام د یوې دولتي ادارې د کارکوونکي قاسم رحیمی کې سر اخیستې چې له کابل لومړی د جرمني یوې پوځي اډې او بیا د امریکا کنساس ښار ته ولېږدول شو. رحیمی د هغو زرګونو افغانانو له ډلې دی چې امریکا هلته د بشرپالنې د یوې تګلارې له مخې د لنډمهاله میشتېدو اسناد ورکړي، خو اوس یې د هغو اسنادو موده هم پای ته په رسېدو ده. د خبرونې په باور امریکا ته بیول شوي یو شمیر افغانان د 2 کلونو په تیرېدو لا هم د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، او پر دې هم نه پوهیږي چې څومره نور وخت به هلته تیروي. د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د لچلام ساحه کې د اسدآباد او پارون ترمنځ سړک ته په سلګونو متره استنادي دیوالونه جوړیږي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال روح الله انوري په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د نورستان مرکز پارون او د اسدآباد ترمنځ د غزیدلې سړک د تخریب د مخنیوي لپاره په سلګونه متره بولډروال او استنادي دیوال جوړوي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مشر مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل
منوی ولسوالۍ درې چلام ساحه کې سرک تحلیلي تحدیث را مخو د یو پروژې منظوري مور ته اخستې د وزارت نه د 11 میلیون روپو په لګښت سره 400 متر بولډر دیوال بکیږي چې شپږ متر عرض او 2 متر ارتفاع چې به ورسته سلوپ کیږي سره اخري به 400 متر پاتې کیږي او 100 متر په خواشا کې استنادي دیوال به سره سرک پورکاری ده هغه چته ویلي مختلفو نقطو کې نور بولډر وال نه هم پکې دي دا کار مشروع کړي ان شاء الله څلوي خروز کې بنې هاي کیږي او خپل فائدې عامه ریاست تطبیقي
هغه وای چې مو دا وړاندې د اسداباد او جلال آباد ترمنځ د لوی لارې ترمیم او ورته د استنادي دیوالونو جوړولو چارې هم پیل کړې دي
دغه یو پروژه مشروع کړي وه تقریبا 11 میلیونه د غیم لګښتو چې په هغه کې دغه مختلف کارونه استنادي دیوالونه او بولډر واله او دغه څه موړونو خو پراخول او دا کارونه ټول شامل وو هغه هم ان شاء الله تقریبا 30% مکمل شوی دی او 40% پاتې دی هغه مکمل کیږي
د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي په دې خوختي چې د سین لګواغ څخه د سړک ساتلو لپاره بولډروال او استنادي دیوالونه جوړیږي د یاد ولسوالۍ د بري حوزې د قومي شورا مشر مولوی عبدالله
درې چلام په سیمه کې واقعا سړک ته غواخو ډیر ښه اقدام شوی دی مونږ استایو امارت اسلامي مشرانو دا ډیره مننه کوو چې دغه کار شروع کړی دی دویم خبره د سیدا چې زمنګ سړک چې کوم ولایت ته کوم سړک دی د دې سړک جوړیدل هم غواړو د دغه مشرانو د امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې زمنګ سړک باید جوړ شي
یاد سړک لا صداباد تر پارون شاوخوا 130 کیلومتر اوږدواله لري چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرستې نږدې 40 کیلومتره پوخ شوی وو خو اوس په هغه کې هم کندې جوړې شوې او خلک ستونزو سره مخ کړي دي
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي
خړې خاوري او بس منګي دغه خوب وسګونه سم شومان سره دي
اوس اډي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ترسوي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 112 41 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 145 ستاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته په دې لسی روغ جوړ بیاس او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د اوس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشر دوست څه سو ول دا چې ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه پیښته بیا په بشري حقوقو د بشري حقوقو داسې کوي داسې کوي دا اوس ول دان معلومه یي ته ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څون ظلم راړي بیا شتمنی ګرځي وسایل نه ورسره پرېږدي روپي نه ورسره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یواد قانون د داسې دي دونه ځلمون د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دوی ولې دونه شاش د بشري حقوق ولات څه سول د نور نه ریوال څه سول چې دا ورته واسي راهسته واسي خو سید چې وطن ته راوستو نو تاسو د شتمنۍ ولې ګرځوي د مالونه ولې ګرځوي د دوی سره دونه ځلمون ولې کوي خو مسلمانانو د غونډي وادونه سره خو سید چې د وطن راستو خپل وطن ته دراسه افغانان خو ټول الله خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګل دوی نه د غشتن نړیوالو څخه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه ځلمون مو کوي د خلکو سره دا ولې
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه زما له نظره د یو انسان د فارغ کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی هغه د سنه تر کچ پرې شي هغه مثلا انجینری انتخاب وي ساينس وي طب وي خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچ پرې د کامیابۍ تر کچ پرې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي ژوند به خوشاله وي ناخوالی بنی چې په دې کې بیا د یو ناخواله دا د تعداد د ښځو باندې راځي چې میړه بیا خاوند به د ښځو تعداد نه ډیر وي خو دا ښځه د خپل خوښه کړي او چې دغه څه وسی چې مثلا زوی ته ښځه کې پلار مرکه پلانې لور لري نه لیدلې لور ورکه بس نو لور خو مان نه دلبلې او دانه دلبلې دغه جریان چې دی دا ډېر د دې څه ناوړې پېښې هم راځي، نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. مینه لایل توفیق.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.